د نه پوجي چې د کابل بانک په قضيه باندې محکوم شوی خلیل فیروزی چا خوشی کړی دی. یو اردونی پولیس نن درې بهرني روزونکو وشل او د برما د ملي لیگ ګوند وای په سلو کې اویاش مرل شوی رائے ګټلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دشمنانو د ذلت او ماتینه خره ارګمانی د یوې خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلی دي. ښاغلی غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. راپورونه وایي چې د طالبانو بلې ډلې هغه اته تنه وژلي چې په زابل کې دا اووه تنه په خټه هزار افغانان وژلي ول. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن وویل په دې اړه معلومات نه لري چې خلیل الله فیروزی د کوم چارواکي په حکم له زندانه په موقت ډول خوشي شوی دی. د لوی څارنوالۍ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل فیروزی له دوی سره بندي او مکلف دی چې د بند ټاکلې نیټه پورا کړی. له خلیل الله فیروزی سره چې د کابل بانک په قضیه کې په لس کاله بند محکوم شوی وو تیر اونۍ د ښار جوړونې وزیر د سمارټ سیټي په نوم د یو ښارګي د جوړولو موافقه لاسلیک کړه، خو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی دا قرارداد لغوه کړ. د هند ملي امنیت سلاکار له خپل افغان ساری سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د خپل هیواد مرستې ته چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل د هند ملي امنیت سلاکار د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې له افغانستان سره د هند اقتصادي مرستو یادونه هم وکړه.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې.
ټاکل شوې ده چې ښاغلی اتمر چې پرون هند ته ورسید نن د هند له نورو چارواکو سره هم وبینی. چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د چین ځانګړي استازي دینګ ژین د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چین حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو له رضایت وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. په اردن کې امنیتي مسؤلان وایي د دغه هیواد یو پولیس نن دوه امریکایي او یو د جنوبي افریقا روزونکي ووژل. دا پیښه د اردن د مرکز امان په ختیځ لمن کې د پولیسو په یوه ودانۍ کې وشوه. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دوه نور امریکایان سخت ژوبل شول، حمله کوونکي هم خپل ځان ویشتلی دی. د میانمار د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي لیگ ګوند وایاندوی دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلې دي. په همدې منځ کې د برمان د واکمن ګوند د پوز تر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد ګوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ ګوند یو غړي کیاول وین رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هر څه به تغییر شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجې رسمن تایید شوې د مخالف ګوند مشره آنګ سان سوچی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شهزادفیر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکز وي. نتانیاهو پرون د اسرائیل د کابینې په غونډه کې امریکا ته د خپل سفر په اړه وویل. له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې به د سوریې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو په اړیکو کې د احتمالي پرمختګ او یا لږ تر لږه له هغوی سره د وضعیت د ښه کولو په شمول د منځني ختیځ پر وروستیو پیښو او بېله شکه د اسرائیل د امنیت پر پیاوړتیا متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول. د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو دوشنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوه یې ووژل او دوه نور یې سخت ژوبل کړل. د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړ چې د استرالیا د کرسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوي نه دي. او ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلیدو لپاره د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې ویبل چې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید او نورو ګلتوني ګازونو تمرکز 2014 کې په یو نوی ریکارډ جوړ کړي. دا پیژندنې نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویل چې د دغو ګازونو د ډیریدو له کبله له 1990 کال را په دې خوا اتموسفیر تر ډیره د انسانانو له لورې د تولید شویو ډای اکساید د مضرو ګازونو له کبله په سلو کې شپک دیش اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې و باورې چې په زابل ولایت کې له طالبانو د جلا شوې ډلې څو وسلوال د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له اصلي ډلې سره یو ځای شوې دي او سم دستي هغه کسان اعدام کړي چې د او تنو هزاره ملکیانو په وژنه کې لاس درلود.
دا اخر وروه هزاره جان چې په تعداد کې رسول او اتل پر کې هغه په تاور کړي ولا نن سهار تر اته بجې باندې د اختر محمد منصور ډلې اعدام کړي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړو د 2000 افغانانو وژنه په افغانستان کې د تفرقې اچولو لپاره د داعش یو هڅه بللې.
په موږ کې دا فرق نشته دا که سنی ده که شیعه ده. دا د دښمن یو نوی تکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د دوه ورونو ترمنځ یو بې‌اتفاقي ایجاد کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي له زندانه د کابل بانک د پخواني مشر خلیل الله فیروزی پر خلاصېدو بې خبري ښیي. په نورو موضوعاتو کې استرالیا ته نږدې د هند سمندر په یو لرې توقیف ځای کې د شوې بلوا په اړه به هم معلومات درکړو. نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن سهار د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوال اعدام کړل چې تیره ورځ یې له 2000 افغانانو څخه سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې اعدام شوي کسان د داعش له وسلوالو سره تړاو درلود. محمد صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره نور تفصیل اوروي.
د زابل د ارغنداب ولسوال مهمان حسر تیاربای چې تیر شپه شپږ بجې د اکرام په نوم د داعش یو کمانډان د خپل ملګرو سره د اختر محمد منصور ډلې سره یو ځای شو. د حسر تیار په خبره چې د اکرام په ډله کې هغه اته وسلوال هم شامل و چې تیر ورځې د 2000 افغانانو څخه سرونه پرې کړی و. د هغه په خبره چې د اختر محمد منصور ډلې دغه اته کسه نن سهار اته بجې د ارغنداب ولسوالۍ د شولان په سیمه کې اعدام کړي دي. ولسوال وایي چې د ارغنداب ولسوالۍ ځینې سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د اختر محمد منصور ډلې نیولې دي.
پر شپږ بجې باندې د داعش د کتې یو کمانډان چې د اکرم په نامه مشهور و هغه ته اختر محمد منصور ډلې ته تسلیم شو. له سلاو سره په هغو کې بیا د اسیر وروڼه هزاره ګان چې په تعداد کې رسول وو اته نفره چې هغو په تاور کړی ول چې دغه اسیر وروڼه په شهادت رسولي وو هغه نن سهار تر اته بجې باندې د اختر محمد منصور ډلې اعدام کړ په سولان کلي کې.
د راپورونو په اساس د داعش ډلې لخوا وطن وژل شوي افغانان چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وه مړی یې تېره ورځ په زابل کې د پولیسو لخوا وموندل شول. چارواکي وایي چې په دغه وژل شوو کې درې ښځې او څلور نارینه شامل دي چې په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن سهار د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوال طالبان چې د مخالفې ډلې سره تړاو درلود او تیره ورځ یې له 2000 افغانانو څخه سرونه پرې کړي وو اعدام کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال په زابل ولایت کې له داعش سره د یوې تړلې ډلې لخوا د 2000 افغانانو وژنه په کلکه غندي. محمد نذیر احمدزی نن وویل د د دې قتل عملان چې په افغانستان کې د نفاق اچولو هڅه کوي باید ونیول شي او سزا وویني. په دې اړه د سفی الله ستانکزی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په زابل ولایت کې د داعش ډلې لخوا د وو افغانانو د وژلو پیښه د دې ډلې لخوا په هیواد کې د قومي اختلافونو درامنځته کولو او بې ثباتۍ یو نوی هڅه بولي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمد زای ټینګار کوي چې داعش له اسلام نه یو قهرجن تصویر ننداري ته وړاندې کړي او د دې ډلې د فعالیتونو د کامیابولو هر راز هڅې به په اوبو لاهو شي. ښاغلی احمد زی د دوشنبه پرس په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې افغانان یو ملت دي او هیڅ ځواک نه دی توانیدلی چې هغوی سره جلا کړي.
دښمن د ټولو مشترکه دښمن ده. موږ ټول افغانان یو ورونه یو. په موږ کې دا فرق نشته دا که سنی ده که شیعه ده. د سنی سره جنگ شیعه سره جنگ ده او شیعه سره جنگ سنی سره جنگ ده. او دا د دښمن یو نوی تکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د دوه ورونو ترمنځ یو بیتفاقي ایجاد کړي او دوی ته وارننګ ورکوي چې په صورت به دا جداوالی د دواړو ورونو په منځ کې را نه شي او د دې عاملینو د ختمولو او د ګرګتارولو غوښتنه له دولت څخه کوي چې دا موضوع په کلکه پیګیری کې
په دې وروستیو کې د داعش یوې مربوطې ډلې له وو کسانو نه چې درې ښځې هم پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي دا کسان تیره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو تښتولي او چې اوس یې له وژل کېدو وروسته مړي د پولیسو لخوا شاجوی ولسوالۍ ته وړل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په غزنی کې دا پیښه یو ستره غمیزه بللې ده او ویلي دي چې د چړلو لپاره یو فوق العاده غونډه نیولې ده. دا لومړی ځل نه ده چې د داعش ډلې وسلوالو افغانان په بې رحمۍ سره وژلې، بلکې له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم د ننګرهار د چین ولسوالۍ لس اوسیدونکي په بمونو ولزولې وو. د ولسي جرګې غړی محمد اکبری بیا ټینګار کوي چې په داسې وخت کې باید ټول افغانان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو لیدلوری غوره کړي. افغانانو لپاره یو تاریخ او غمجن خبر ده. هیلمن یو چې د افغانستان دینی عالمان چارواکي او حکومتي مقامات په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. دا ډیره بې رحمی ده چې خپل بندیان چې خځې او نارینه وي له ټولو سر پرې کړي.
دوزان بشه دینا د یک سر سر وګوره.
دا سترګندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې ملا عبد الرسول د هرات په شینډنډ کې ځان د طالبانو نوې مشر اعلان کړ. د داعش او القاعده غړي خپل ورونه وبلل خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې به د فعالیت اجازه ورنه کړي.
لبلې خو په ننګرهار کې د سیلاب قلوردو قومندان وایي چې داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته په کونړ ولایت کې خپلې هڅې پراخې کړې دي. د سیلاب قلي اردو قومندان محمد زمان وزیری وویل چې افغان پوځ د داعش په وړاندې د هیواد په هر ځای کې جګړې ته چمتو دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادۍ راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری د دوشمه پورس په یوې خبري ناسته کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوال مخالفینو پلانونه له ماتې سره مخ کړي. نوموړي ویل په دې ولایت کې د داعش وسلوال ډلې لپاره په ډیره لویه کچه اکمالات شوي وو او هڅه یې دا وه چې لومړی د دې ولایت ولسوالۍ او وروسته مرکز ته سقوط ورکړي خو ناکامه شول.
مګر دوی چې ننګرهار کې په ډیر شدت سره ډیر اکمالات کړي وو، دوی داسې پلان جوړ کړی وو چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دیبالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن د امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دینه چې دوی د خپل عملی چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل، موږ ځواکونه هلته ورولېږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وای ټول شنډ شو.
کله چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله له ماتې سره مخ کېږي، هماهاله داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې دغه ډلې په کونړ ولایت کې په جلب و جذب کار پیل کړی. زمان وزیری هم دا اوازې تاییدوي چې دغه ډلې هڅې پیل کړي، خو دی وایي د دوی ځواکونه پوره تیاری لري چې که په هره سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي دوی ورته غخمتوونکی ځواب ورکړي.
نور په کونړ کې جلب و جذب باندې شروع کړی ده، مګر تر اوسه داسې عملي عکس العمل نه دی ښودلی. اما دوی داسې پلانونه ګروپونه لري. دغه اوس د موږ سره اطلاعات شته چې په کونړ او د کونړ په ولسوالیو کې یو سراسري حمله باید دوی اجرا کړي. نور موږ هم د خپل د امکاناتو سره او د خپلو نجیبو خلکو په مرستې سره خپل تدابیر ورته نیولي دي.
د 201 سیلاب قلي اردو د معلوماتو له مخې د تیرو دوو میاشتو په موده کې چې د دوی ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د ختیځې سیمې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړي، تر دې دمه 615 تنه وژل شوي، 1419 تنه زخمیان، 16 شکمن کسان نیول شوي او په لسګونو میله درنې او سپکې وسلې لاسته ورغلي. دا رنګ د یاد قلي اردو د معلوماتو پر بنسټ په دغه موده کې د دوی 11 تنه وژل شوي او 13 تنه نور زخمیان شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ماښام شپږ بجې او 15 دقیقې دی د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. ناتو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. رويټر خبري اژانس په کابل او بروکسل کې د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د ناتو غړي هیوادونه پر هغو لارو چارو غور کوي چې په څه ډول افغان پوځیانو ته لا ښه روزنه ورکړي او ښه تجهیز کړي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوریس خواوري چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوریس
بلې مننه. د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په تېره بیا د څو لنډو ورځو لپاره پر کندوز ښار د دوی واکمنۍ د کابل نړیوال متحدین د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو بې باوره کړی دی. هغو هیوادونو چې په میلیارډونو ډالرې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو لګولي تمه کوله چې افغان امنیتي ځواکونه به له ځانه ډېره وړتیا وښیي. خو په ناتو کې د جرمني یو لوړ پوړي چارواکي جنرال هانس لوتر چې د افغانستان د ماموریت تجربه هم لري وایي د افغانستان وضعیت هغه څه چې موږ یې تمه کوله له ثبات نه دی برخمن. د رویټرز د راپور له مخې جنرال لوتر په هسپانیا کې د ناتو د پوځي تمریناتو په حاشیه کې وویل د افغانستان په ځینو برخو کې د دولت کمزوري کنټرول او په حکومت کې د فساد موجودیت د افغان پوځیانو د پیاوړي کولو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جنرال روت هر زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورنکړي دي ډیر خطر شته چې دغه ځواکونه به سره وپاشل شي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران راتلونکي میاشت راغونډیږي او تمه ده چې په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت به د بحث اساسي موضوع وي. له کابل سره د ناتو د همکارۍ د پای رسمي نیټه نه ده ټاکل شوې خو د رویټرز په وینا د دغه ماموریت راتلونکي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو پر ګټو او لیوالتیا پورې انتړلې ده. د ناتو یو ډیپلوماټ په بروکسل کې خپل نوم نه خوده لو په شرط رويټرز ته وویل چې لا اوسنی پرمختګ هیڅوک راضی نه دی. دغه ډیپلوماټ دغه راز ویلی چې ناتو د تل لپاره خپل مرستو ته دوام نشي ورکولای او اوس مهم افغانستان سره لیوالتیا زیات مرسته کړې ده. په اوس وخت کې د ناتو نږدې 4000 سرتیری په افغانستان کې حضور لري. حال دا چې څو کاله مخکې شمیر شاوخوا یو لکو 40000 ته رسیده. په پام کې وچ ناتو د راتلونکو میلادي کال تر پای خپل پوځیان افغانستان او باسي خداسې ښکاری چې دغه پلان عملی کېدل ناشونی دی او پر زید ناتو غړي غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هواد کې یو شمیر سرتیری پرېږدي. خو دغه ځواکونو ماموریت به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې تجهیز او هغوی ته په صلاح او مشورې ورکولو پورې محدود پاتې شي. د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د ناتو له 3000 زیات پوځیان وژل شوي. داسې نه بریښي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي بیا په دې هیواد کې محارب ماموریت ته زړه ښه کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په دې وروستیو کې خبرلانو ته ویلي چې دغه سازمان دې ته آماده نه دی چې یو ځل بیا په افغانستان کې په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي بیا غور کوي. زما همکار نوریاس نوري و چې په دې اړه یې معلومات ترکول. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي که افغان دولت او طالبان وغواړي نو د دغو دواړو خواو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د امکان برابرولو لپاره چمتو ده. نوموړي همداراز د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان موضوع باید له سیاسي لارې حل شي. د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او همداراز حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو تر رضا وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې مذاکراتو زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژن د پاکستان له اکسپرس ټریبیون رسپانې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د 13 جمعې پر ورځ له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مهمو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. ډینګ ژن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ماتل شوې لړۍ ژر پیل غواړي او که دواړه خواوې غواړي نو حاضر دي چې د مخامخ خبرو زمینه برابره او قربتوب وکړي. نوموړي همداراز د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم او رغنده بللی او د جاري پاتې کېدو د هیلې څرګندونو تر څنګ ټینګار کړی. د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د افغانستان موضوع له سیاسي لارې حل شي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګټه هم ده. ډینګ ژن د دې لړۍ د پیلولو د مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان، افغانستان او چین لخوا پر ګډو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان او افغانستان له جګپړو چارواکو سره خبرې کړي او خوشبین دی چې د افغان خواوو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل لړۍ به ژر پیل شي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د سولې د پروسې د ماتل شوې لړۍ د بیرته پیل په اړه د چینایي چارواکي څرګندونې مهمې بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د چین اقتصادي او سیاسي ځواک ته په کتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د چینایي چارواکي د څرګندونو هرکلی وکړ او ویل
خبره ده. کار په حواله باندې هم او د بدرلۍ په حواله باندې خپل مې له ډېرې خطرې دي د یغور په حواله د سنکیانګ په حواله باندې د مشرقي ترکستان په حواله باندې نو چین دغه څه غواړي او دا حقیقت هم همدا دی چې په راتلونکي کښې به د چین د دې موجوده سرګرمو یعنې اثرات وي معاشي اثرات به د دې کېږي منطقوي به ډېر زیات کېږي چې مونږ خو دا کړو دا موجوده د هغې تشریحات څنګه د افغانستان د امن دپاره
د چین ځانګړي استازي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چین په اورومچي او د پاکستان په مري کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د لړۍ دویم پړاو د جولای په وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر برسېره کېدو وروسته وځنډېده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي نه پوهیږي چې خلیل الله فیروزی د کوم مقام په حکم له زندانه په موقت ډول رخصت شوی و. د دې ادارې ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل فیروزی له دوی سره بندي او مکلف دی چې ټاکلې موده به په بند کې تیروي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سینداوروي.
طوری موږ محکوم به مجازات نمودیم که همانا مدت 10 سال حبس تنفیزی با شمول ایام نظارت و توقیفی گذشته بوده بالای تطبیق گردد.
خلیل الله فیروزی چې د محکمې په حکم د کابل بانک په قضیه کې د 10 کلونو بند په تیرولو او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکړه محکوم شوی، تیره اونۍ له افغان چارواکو سره په کابل ښار کې د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. که څه هم دا تړون لږه موده وروسته د جمهور رئیس لخوا لغوه شو، خو دا چې یو بندي څنګه له زندانه وځي او په ازاده توګه تړون لاسلیک کوي دا هغه پوښتنې دي چې ځواب غواړي. خلک وایي فیروزی څنګه په موقته توګه له زندانه ووت او کومو کسانو دا زمینه برابره کړه چې داسې یوه معامله دې وشي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي معلومات نه لري چې فیروزی د کوم مقام یا ادارې په دستور په موقته توګه له زندانه خوشې شوی دی. د دې ادارې ویان آصف فیاض د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې خلیل الله فیروزی له دوی سره بندي دی او مکلف دی چې د بند ټاکلې موده په بند کې تیره کړي.
لویه څارنوالي دقیقا په دې موضوع کې دخیله نه ده. زه نه پوهیږم چې دا سړی د چا په امر په موقته توګه له زندان څخه خوشې شوی او بیرته راغلی دی. لویه څارنوالي هم په جریان کې نه ده، خو موږ ته د قانون حکم مهم دی او هغه دا چې خلیل الله فیروزی په بند محکوم شوی او مکلف دی چې د بند ټاکلې موده تیره کړي.
خاغلی فیاض دا هم وویل خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود د کابل بانک په قضیه کې بندیان دي او هیڅ ضرورت نشته چې قضیه بیا وسیړل شي. جمهوری ریاست تیر اونۍ د خلیل الله فیروزی او د ښار جوړونې د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی تړون لغوه کړ. د ښار جوړونې د وزیر او فیروزی ترمنځ په تړون کې راغلی چې فیروزی به په کابل ښار کې پراته 50 جریبه ځمکه د هوشمند په نامه یو ښارګوټی جوړوي. د قانون له مخې لویه څارنوالۍ او د کابل بانک د تصفیې اداره مکلفه ده چې د کابل بانک د پوروړو جایدادونه د دولت په ملکیت کې شامل کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کابل بانک د تصفیې د ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د جزا په قانون کې ذکر شوی چې یو بندي د ده د خپلوانو په جنازه، د واده په مراسمو او داسې نورو استثنایي حالاتو کې د یو باوري ضمانت په ورکولو سره په موقته توګه خوشي کېدلی شي.
د خان محمد سین راپور مو اورېده له کابله. قدرمن اورېدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وایي چې تر راتلونکو 8 کلونو پورې به افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو او ناچاودو مهماتو پاک شي. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر چې نن یې له ماینونو څخه د خلاصون په یو سیمه ایز ورکشاپ کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د دې هدف لپاره د سیمې او نړۍ مرستو ته اړتیا لري. یوسف خان ځدران د کابل راپور راکوي.
که څه هم له ماینونو او ناچاو د مهماتو څخه د افغانستان د پاکېدو لپاره لومړی ضرب الاجل 2013 میلادي کال ټاکل شوی و، خو اوس دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 نور کلونه پکار دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک وایي چې د لازمې بودیجې نشتون او نه درېدونکي جګړې د دې سبب شوي چې د افغانستان تر 25% ځمکو کې لا هم د ماینونو خطر وي. ښاغلی برمک د دوشنبې په ورځ د ماینونو څخه د خلاصون دریم سیمه ایز کانفرانس ته چې په کابل کې جوړ شوی و وویل چې که د سیمې سیمه او نړۍ هیوادونو مرسته ورسره وي، افغانستان به په 2023 میلادي کال کې د ماین چاودنې نور خطر ونه لري. دی وایي ټاکل شوی چې د کال 2023 میلادي پورې افغانستان د ماینونو د ټولو ډولونو چاودیدونکو توکو او یا هغه موادو څخه چې د ځمکې لاندې نه چاودې پاتې دي یو پاک هیواد وي، او افغانستان به له هغې وروسته ماینونه ونه لري. په دغه کانفرانس کې د ایران، تاجکستان، اذربایجان او کوربه هیواد افغانستان استازي د دوه ورځو لپاره د ماینونو څخه د خلاصۍ په لارو چارو غږیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د شپږ دېرش کلونو رئیس جنګ جګړې د دې سبب شوي تر څو دښمن له هر فرصته ګټه واخلي او تر ډیره د دغه هیواد خاوره په ماینونو وپوښي. په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو او د ناچاو د توکو د خونڅه کولو سره مبارزه د دوو لسیزو رئیسې پیل شوي، خو ویل کیږي چې تر اوسه 80% خاوره پاکه شوې ده. سوال دا دی چې د سیمې هیوادونو ترمنځ دا ډول کانفرانسونه او د افغان حکومت نوې ژمنه څومره هیله مندي پیدا کولی شي. د ولسي جرګې غړی محمود خان الکوزی په دې باور دی چې که په هیواد کې روانه جګړه پای ته ونه رسیږي، د ماینونو بشپړ پاکول به تر 2023 کال پورې هم امکان ونه لري.
هغه څه چې ماینونه په مځکه کې کوي دا هغه سبب جنگ دی، جګړه ده. که چیرې جنگ او جګړه په 2023 کال کې په افغانستان کې نه وي، نو طبعا هلته به ماینونه هم نه وي. او که جګړه په عین شدت سره شروع وي لکه اوس چې شروع ده، او یا د څوک لسیزو رئیس شروع ده، ماینونه به شروع کیږي په ځمکه کې د مختلفو ډلو دخوا څخه، او هر څومره مصارف چې وسي، هر څومره بودیجه چې مصرف شي، هغه به بې نتیجې وي او نتیجه به نه ورکوي، او ماینونه به بیا هم په ځمکه کې پاتې.
افغانستان د ماینونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي، او ویل کیږي چې هر کال په دې مبارزه تر 2 میلیونه ډالر لګیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورې، او د هم د خبرونې وروستۍ موضوع د استرالیا د مهاجرت د ادارې چارواکو تایید کړی چې په هند سمندر کې د استرالیا د کرسمس ټاپو په یو توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي، خو څوک ژوبل شوي نه دي. اسمت څاروان په دې اړه په استرالیا کې لمیشت افغان د پوهنتون له استاد ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانگزي د مرکې په پیل کې د پیښې په اړه وویل:
دلته خو دا د یکشنبې په ورځ باندې په دې د کرسمس په ټاپو کې دلته دوی یو د پناه غوښتونکو یو لوی کمپ ته په دې کې یو ایرانی پناه غوښتونکی وژل شوی ده، او په ډېر مرموز ډول باندې. تر اوسه پورې جواب ته نه رسېدلی علت یې څه و. بعد له دې نه بلوا وشوله، دیرشو تنو تر اوسه پورې بلوا روانه ده. د مرکزي دولت له خوا نه استازی استول شوی دی، مرکی روانه دی، خود تروس پوری دی تاپو دی کمپ باند دی کنترول اعاده شوی نه دی تروس پوری.
ویلشه چه پا دغه کمپ که یا دغه توقیف زای که چوکو سدل دو کمو هوادونو مهاجر ول؟
دلتا خو پتولیز دول دی جنگ زپلو هوادونو لکه دی عراق، افغانستان، ایران او زین نور هوادونو نه 203 تنه په دې کمپ کې موجود ول. 15 د نیوزیلند اوسیدونکي دي. په دې شمیر کې افغانان هم شته، خو کره شمیر یې تر اوسه پورې څرګند نه ده، ځکه چې ځینې افغانان راوزي یا بیرته استول کیږي افغانستان ته، یا له زندانه له دې کمپ نه د باندې راوزي.
تاسو ویل چې په کمپ کې یو ایرانی کورد په مرموز ډول وژل شوی دی، آیا د نورو پناه غوښتونکو د اعتراض او د بلوا اصلي علت همدغه یو موضوع ده، او که نه همدغه کمپ د شرایطو په وړاندې هم هغوی ملاحظه لري؟
ځینې ملاحظه شته، ځکه دا لومړی ځل نه ده چې استرالیا په د پناهغوښتنو کمپونو کې داسې پیښې کیږي. داسې پیښې زیاتې شوي دي. د استرالیا دولت د نورو لویدیځو هیوادونو په پرتله باندې لږ ذره سخت دریز برخورد کوي، خصوصا له پناهغوښتونکو سره. که څه هم اوس ماشومان او ښځې په دې ټاپو کې نه دي ژوند نه کوي، خو د دې سره سره داسې واقعات حتی انتظان انتحارول او همدا ډول ځینې نور بلواوې او داسې مسایل پیښیږي د استرالیا په کمپونو کې، او ځینې بشري حقوقو مؤسسې په داخل او خارج کې هم دا نیوکه کوي د استرالیا په دولت باندې. دوی باید یو څه لزان نرمخ و خود نرمخ توخیی و هم دار دول در سخت دریزی ختم.
په استرالیا کې میشت افغان د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د استرالیا په یو ټاپو کې د هند په سمندر کې د استرالیا په کرسمس ټاپو کې د بلوا په اړه معلومات راکول. دا وخت د ماښام 6:30 قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعته خبري مجله
جاوید نعیمی وړاندې کوي چې په استودیو کې دی. جاوید جان
تشکر، سلامت باشین. تکل صاحب سلام عرض میکنم، عصر همیتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارشات در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. ولسی جرگه افغانستان با کشته شدن 7 تن در ولایت زابل شدیدا از خود واکنش نشان داده. همچنان حکومت هند اعلان آمادگی کرده که افغانستان را در کنار مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. اینها را برایتان داریم، سایر گزارش ها را هم با ما دنبال کنید. پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که ژکفر احمدی پیشکش میکند.
مشاور امنیت ملی هند از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خبر داد. یک افسر پلیس اردن مربیان امریکایی را کشت و صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور امریکا امروز با هم دیدار می کنند. سلام، خوش آمدید. مشاور امنیت ملی هند در دیدار با همتای افغانش از آمادگی هند برای کمک با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خبر داده است. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقام هندی در دیدار دیروزش با محمد حنیف اتمر از ادامه کمک‌های اقتصادی هند به افغانستان نیز خبر داد.
جناب محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به روز یکشنبه با آقای اجد دوال، مشاور امنیت ملی جمهوری هند، دیدار کرد. در این دیدار در مورد روابط دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، مسائل مشترک در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مورد علاقه دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمد حنیف اتمر دیروز به هند رسید. نماینده خاص چین برای افغانستان گفته است کشورش برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تلاش می کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، دنگ شجون این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی سربوریدن غیر نظامیان در ولایت زابل را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. گزارش شده که 7 تن به شمول 3 زن دیروز از سوی جنگجویان داعش در ولایت زابل کشته شدند. مقام‌های محلی زابل می‌گویند که افراد ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان امروز در ولسوالی ارغنداب 8 عامل سربوریدن این 7 تن را کشتند. مقام های امنیتی اردن می گویند که یک افسر پلیس این کشور امروز 2 مربی امریکایی و 1 مربی افریقای جنوبی را کشت. این افسر پس از کشتن مربیان در یک مرکز پلیس در حومه شرقی عمان پایتخت اردن خودکشی کرد. مقام ها گفتند که 2 امریکایی زخمی شدند. یک سخنگوی حزب مخالف سیاسی میانمار موسوم به لیگ ملی برای دموکراسی میگوید که این حزب حدود 70% آرای انتخابات روز یکشنبه را که تا حالا در سر تا سر این کشور شمار شده به دست آورده است. در همین حال سرپرست حزب حاکم همبستگی و توسعه در میانمار که از حمایت اردو برخوردار است، شکست را در این انتخابات پذیرفته. کیاو لوین هتا، یک عضو حزب لیگ ملی برای دموکراسی، دیروز در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفت: اگر لیگ ملی برای دموکراسی حکومت جدید میانمار را تشکیل بدهد، همه چیز تغییر خواهد کرد. انتظار می رود صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در نشست دیروز کابینه‌اش در مورد این مسافرت چنین گفت: مذاکرات با رئیس جمهور اوباما روی رویدادهای اخیر در شرق میانه به شمول سوریه، پیشرفت احتمالی در رابط اسرائیل با فلسطینیان یا حداقل با ثبات ساختن وضعیت با آنها و بدون شک تقویت امنیت اسرائیل متمرکز خواهد بود. از اول ماه اکتبر به این سو 12 اسرائیلی در حملات فلسطینیان کشته شدند. و سازمان ملل متحد امروز خواهان اقدام فوری در مقابله با تغییر اقلیم شد. ملل متحد پیش از این تقاضا اعلام کرده که غلظت کاربن دای اکساید و دیگر گازهای گلخانه‌ای در فضا به بالاترین سطح خود در سال 2014 میلادی رسیده است. سازمان هواشناسی جهان ملل متحد در یک گزارش گفته که تأثیرات گرمی هوا که در فضا دیده شده از 1990 به این سو 36% افزایش یافته است. در گزارش آمده که این تأثیر عمدتاً به خاطر انتشار کاربن دای اکساید تولید شده توسط انسان هاست. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از جکفر احمدی از تولات خبری افغانستان و جهان، ما شما را آگاه ساخت. سپاس از امروهی هر یک شما هم اتایی لحظات. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان با شما خواهیم ماند. آمادگی حکومت هند برای کمک به افغانستان در مبارزه با تروریسم، این تعهد در سفر مشاور امنیت ملی افغانستان از دهلی نو صورت گرفت.
در این دیدار در مورد روابط دو کشور، همکاری های اقتصادی و امنیتی، مسائل مشترک در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مورد علاقه دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
واکنش تند شورای ملی افغانستان به کشته شدن 7 غیر نظامی در ولایت زابل. ولسی جرگه میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد که میان افغان ها تفرق اندازی کند.
مردم افغانستان یک پیام تلخ است. امیدوار هستیم که هموطنان ما، علمای ما، سیاستمداران در این رابطه موضع خود را روشن بیان بکنند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف آغاز کار عملی پروژه توپی ادامه دارد. تحقیق تازه نشان میدهد که 90% امکان دارد طیاره روسیه در مصر با انفجار بم سقوط کرده باشد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ولسی جرگه افغانستان میگوید دشمنان کشور هرگز موفق نخواهند شد با تفرقه افغانی میان افغان‌ها به هدفشان دست یابند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه کشته شدن بی‌رحمانه 7 افغان را از سوی افراد وابسته به گروه داعش در ولایت زابل به شدت محکوم کرد و گفت عاملین این رویداد که فکر تفرقه افغانی را در ذهن میپرورانند باید شناسایی و مجازات شوند. در این حال شمار از کارشناسان افغان داعش را پروژه جدید برای بی‌ثبات ساختن افغانستان خوانده و گفتند که حکومت نباید افزایش فعالیت های این گروه را دست کم بگیرد. ویدا برکی از کابل جزئیات می دهد.
ولسی جرگه افغانستان عمل کرده اخیر داعش در ولایت زابل را که منجر به قتل 7 تن از افغانها گردید یک تلاش تازه این گروه برای بی‌ثبات ساختن و ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب در کشور میخواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که روز دوشنبه در کابل در جمع از خبرنگاران صحبت میکرد گفت که افغانها ملت واحدند و هیچ قوت تا اکنون نتوانسته که میان آنان تفرقه بیفکند.
ما افغانها برادران هم هستیم. در بین ما چی سنی است و چی شیعه کدام تفاوت وجود ندارد. این یک تاکتیک جدید دشمن است که میخواهند بین دو برادر در افغانستان بی اتفاقی ایجاد کند. ما برایشان اخطار میدهیم که به هیچ صورت در بین دو برادر جدایی ایجاد نخواهد شد.
به تازگی افراد وابسته به گروه داعش 7 تن به شمول 3 زن را در ولایت زابل به طور بی‌رحمانه سر بریدند. گفته می شود که این افراد ماه گذشته در قریه رسانی ولسوالی گیلان ولایت غزنی از سوی گروه داعش ربوده شده بودند و پس از کشته شدن اجسادشان توسط پلیس به شفخانه ولسوالی شاهجوی منتقل شده است. این در حالی است که روز دوشنبه گزارش‌های دیگری به نقل از برخی منابع از اعدام 8 تن از عاملین اصلی قتل این 7 غیر نظامی در ولایت زابل سوی افراد مسلح ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان به نشر رسید. چنانچه محمد حسرتیار ولسوال ارغنداب زابل میگوید که شب گذشته یک قمندان گروه داعش به نام اکرم با شمار از افرادش با گروه ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان پیوستند. آقای حسرتیار ادعا میکند که در میان این گروه چند نفری داعش که با طالبان پیوستند 8 تن از افراد نیز شامل بودند که روز گذشته 7 غیر نظامی مربوط به قوم هزاره را در ولایت زابل سر بریدند و میگوید که طالبان این 8 تن را حوالی ساعت 8 صبح روز دوشنبه در منطقه شولان ارغنداب اعدام کردند. در این حال شماری از کارشناسان افغان داعش را پروژه جدید برای بی‌ثبات ساختن کشور خوانده میگویند که حکومت افزایش فعالیت های این گروه را نباید دست کم گیرد. یونس فکور یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
داعش نامش همچنان که در شرق میانه یک خطر است. در افغانستان هم یه باید از نظر نندازیم یک خطر است، به خاطر از اینکه داعش ابزاری است که او جامعه را نارام بسازه، ثبات بر هم بزنه.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که کشتن بی‌رحمانه افراد بیگناه و خصوص زنان و کودکان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد و به جز از عذاب دردناک الهی در آخرت چیز دیگری را نصیب دشمنان افغانستان نخواهد کرد. با این همه شماره از کارشناسان افغان به این باورند که یکی از اهداف عمده گروه داعش تفرقه افغانی مذهبی و قومی می باشد و با در نظر داشته این مسئله رهبران حکومت افغانستان باید تمامی اختلافات داخلیشان را کنار گذاشته و از هر راه ممکن در جهت مهار ساختن پلان‌های این گروه و تامین امنیت جان مردم تلاش ورزند.
از واکنش ولسی جرگه افغانستان پس از کشته شدن 7 تن از سوی افراد وابسته به گروه داعش در ولایت زابل شنیدین. در این میان مقام های محلی در ولایت زابل میگویند افراد مثلا ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان امروز در ولسوالی ارغنداب زابل 8 نفر را اعدام کردند که دیروز 7 غیر نظامی را سر بریده بودند. گفته می شود که 8 تن اعدام شده افراد وابسته به گروه داعش هستند. محمد اسرتیار ولسوال ارغنداب زابل میگوید که دیشب یک قماندان داعش به نام اکرم با همکارانش با گروه ملا اختر محمد منصور پیوسته است. آقای اسرتیار افزود که در میان گروه اکرم آن 8 فرد مسلح شامل بودند که دیروز 7 غیر نظامی مربوط به قوم ازاره را سر بریده بودند. ولسوال ارغنداب همچنان گفته است که برخی مناطق این ولسوالی که قبلا در کنترل داعش قرار داشت اکنون در تصرف گروه ملا اختر محمد منصور قرار گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 6:42 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حکومت هند اعلان آمادگی کرده که افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور شورای امنیت ملی هند در دیدار با همتای افغانش محمد حنیف اتمر گفته که کشورش به همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با افغانستان نیز ادامه می‌دهد. آقای اتمر دیروز وارد هند شد و با شمار از مقام‌های آن کشور در پیوند به گسترش روابط و چگونگی مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
روزهایی که انتظار کابل برگرم شدن روابط افغانستان با هند بیشتر از گذشته محسوس است و تلاش می شود که پای مقام های هندی نیز در کار مبارزه با تروریسم به میدان کشانیده شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که محمد حنیف اتمر مشاورین شورا روز یکشنبه با اجیت کمار دوال همتای هندیش درباره چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان گفتگو کرده است و این مقام هندی تعهد کرده است که دهلی نو کابل را در این راستا یاری خواهد کرد. غرزنگ می گوید که روز دوشنبه نیز آقای اتمر در پیوند به چگونگی تجهیز نظامیان افغان، گسترش روابط و مبارزه با هراس افغانی با رهبران سیاسی و نظامی هند گفتگو خواهد داشت.
جناب محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به روز یکشنبه با آقای اجیت دوال مشاور امنیت ملی جمهوری هند دیدار کرد. در این دیدار در مورد روابط دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، مسائل مشترک در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مورد علاقه دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قرار است که امروز با شماره از رهبران دیگر سیاسی و نظامی کشور هند دیدار صورت گیرد. این سفر برای دولت افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که محمد حنیف اتمر در این سفر از مقام‌های هندی خواستار تیاره‌های جنگی شامل هلیکوپترهای MI-25 برای نظامیان افغان خواهد شد. حکومت افغانستان پیش از این با هند قرارداد امنیتی نیز امضا کرده که بر اساس آن این کشور باید نظامیان افغان را تجهیز کند. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی روابط با هند به سردی گرایید و تا گفته می‌شود که همسویی کابل با اسلام آباد سبب شد تا این قرارداد نیز لغو گردد. در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان افغان میگوید این سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند برای پاکستان غیر قابل تحمل است و این کشور تلاش می‌ورزد تا روابط کابل با دهلی نو را سبوتاژ کند.
چهار اساسیت برانگیز است برای پاکستان و پاکستان احتمالاً این سفر بسیار کوشش بکنه که سبوتاژ بکنه، ولی رای دیگری برای حکومت افغانستان وجود ندارد. تجربه نشان داد که پاکستان فریب دادن جامعه بین
بین‌المللی و دولت افغانستان است. آن در ذکر دولت افغانستان یک دولت یک دست دارای دیدگاه واضح و روشن در مورد سیاست خارجی است. وی به دولت افغانستان تعلق داره که بتونه از این فرصت سود ببره و به نحو منافع ملی افغانستان تامین بکنه.
قرار است حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی تا دو روز دیگر به کابل برگردد. گفته می شود که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز به تاریخ 17 ماه روان میلادی به هند سفری خواهد داشت. کارشناسان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه کشانده شدن پای مقام های هندی را در کار مبارزه با تروریسم و تجهیز نظامیان افغان سودمند می دانند و آن را شکستی برای پاکستان می گویند. آنان تاکید می ورزند که رئیس جمهور غنی باید با استفاده از تجربه که از پاسخ پاکستان به امتیاز دهی ها و در مقابل رفتارهای خصمانه اسلام آباد داشته است دیگر نگذارد که سیاست افغانستان در گروی این کشور باقی بماند. به باور این نمایندگان و کارشناسان، حکومت باید هرچه زودتر قرارداد امنیتی را با دهلی نو اثر گیرد و روابط را هرچه بیشتر با این کشور گسترش دهد.
نظیفه محبوبی گزارش داشت در مورد سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند و تعهد آن کشور برای مبارزه با تروریسم، آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغان. شمار از تحلیلگران به این سفر خوشبین هستند و آن را مهم میدانند. آدیتی ملهوترا، کارشناس مسائل منطقه از دهلی نو، بر رادیو آزادی گفت که این سفر محمد حنیف اطمر اهمیت فراوان دارد.
To be very frank, I think this is one of the most important, strategic steps.
اگر صریحاً گفته شود این یک مرحله خیلی مهم استراتژیک است که تا حالا به اجرا گذاشته شده. اگر به روابط استراتژیک میان کابل و دهلی نو دیده شود، این یک تحول خیلی مهم است. زیرا دیده می شود که قراردادهای مهم امضا شدند. به گونه مثال تسلیم دهی هلیکوپترهای تهاجمی، پیشنهاد برای آموزش دهی نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با شورشگری و اینکه همساله شماره از نظامیان افغان در هند آموزش خواهند دید. بنان فکر می کنم که یک مرحله خیلی بزرگ است. پس از سال 2011 میلادی که سند مشارکت میان دو کشور امضا شد، مشکلات زیادی برای هندوستان به میان آمد، زیرا پاکستان با آن خرسند نبود. پس از آن که رئیس جمهور نو افغانستان خیلی به پاکستان نزدیک شد و سپس پی برد که برای تقویت روابط با هند نیاز است، خیلی مهم به نظر می رسد.
آدیتی ملهوترا، کارشناس مسائل منطقه از دهلی نو، با رادیو آزادی صحبت میکرد. برخی ها هم نزدیکی کابل و دهلی نو را یک زنگ خطر برای پاکستان میدانند. ملک ستیز از آگاهان امور بین المللی میگوید همکاری هند برای افغانستان اهمیت دارد، اما وی تاکید میورزد که برای افغانستان و روابط منطقه‌ایش به یک سیاست بی‌طرف فعال نیاز است. ساعت پیش با این آگاه مسائل سیاسی و بین المللی که در حال حاضر در کابل است صحبت کردم و نخست خواستم تا تحلیل بدهد که تا چه حد تعهد هند برای کمک در راستای مبارزه با تروریسم عملی و کامیاب بوده می تواند.
ببینیم هندوستان یکی از کشورهای مهم در منطقه است و برای افغانستان هم از دید اقتصادی هم از دید سیاسی اهمیت فراوان دارد. اما این که این سفر مشاور امنیت ملی اهمیت بر تغییر در استراتژی‌های کلان هندوستان پیرامون افغانستان داشته باشد، خیلی هم خوشباور نیستم.
آیا رئیس جمهور افغانستان خیلی ناامید از پاکستان شد که با وجود تلاش‌های نخستش حالا رخ به سوی هند کرده؟
هندوستان یکی از ابرقدرت‌های منطقه است و بدون شک اهمیت خود را به عنوان یکی از دولت‌های مهم در افغانستان حفظ خواهد کرد. ژئوپلیتیک افغانستان طوری است که هندوستان را با یکی از ابرقدرت‌های دیگر منطقه است، چین است و دیگری هم روسیه، در واقع پیوند میده. این اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان صورت دراز مدت برای هندوستان اهمیت بسیار گسترده دارد. سوی دیگر افغانستان در تاثیر بسیار گسترده یکی از حریف‌های بسیار مهم هندوستان در منطقه یعنی پاکستان است. تا زمانی که افغانستان از همین چنبره استراتژیک پاکستان و یا پاکستانیزه شدن نظام سیاسی افغانستان خود را نجات نده، با باور من بسیار مشکل خواهد بود که بتوانه با هند به عنوان یک پارتنر استراتژیک عمل بکنند. بهترین گزینه برای افغانستان داشتن یک سیاست خارجی به طرف فعال هست.
یعنی چگونه سیاست به طرف فعال ستیسه؟
می خواهد نمیری توضیح بتم چرا به طرف فعال و چی معنا می کنیم به طرف فعال و ویژه در رابطه با هند و پاکستان. افغانستان تا هنوز نتوانسته منافع استراتژیک پاکستان را در افغانستان و هم منافع استراتژیک هندوستان را در افغانستان مورد پژوهش حرفه‌ای قرار بده. و نبود این ضعف یا نبود یا سردگی این ضعف در سیاست خارجی افغانستان سبب شده که نظام های سیاسی با تغییر رهبران سیاسی کنش ها و واکنش های جدید را در رابطه با مناسبات خود با هند و پاکستان داشته باشند. این یک اشتباه بسیار محض در مناسبات بین المللی هست. برای برون رفت از این معضله باید سیاست خارجی افغانستان به پرین خلق بکنه که برین به پرین دیدگاه های جامعه منطقی و جامعه بین المللی برون روشن شود و افغانستان منافع این دولت ها را شناسایی کرده و بر بنیاد منافع این دولت ها سیاست خارجی خود را با امتیاز بر منافع ملی خود تقدیم بکنه. بر غیر اون این رفت و آمد ها هیچ تأثیر در پس منظر استراتژیک این دولت ها به افغانستان نخواهد داشت.
ملک ستیز یکی از آگاهان امور بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید تلاش و به هدف آغاز کار عملی پروژه ایتاپیا سوی آن کشور جریان دارند. ابراهیم اصغر معین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر چگونگی مسائل تکنیکی مورد بحث قرار دارد. پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان به اداره های مسئول کشورش دستور داده بود تا کار عملی پروژه تاپی را در ماه دسامبر آغاز کنند. سحر لیوال از کابل جزئیات می دهد.
پس از آن که رئیس جمهور ترکمنستان دستور آغاز کار عملی پروژه تاپی را صادر کرد، مقام های افغان می گویند که در حال اتخاذ آمادگی های لازم برای این کارند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید تلاش ها بعد از آغاز کار عملی پروژه تاپی جریان دارند. ابراهیم اصغر معین این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر چگونگی مسائل تکنیکی آن مورد بحث قرار دارد.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستند. این مسائل مقدماتی یا تکنیکی زیرا بحث میکنند که زمینه را مساعد بسازند برای عقد قرارداد کار رسمی ازی با چهار کشور که کشور ترکمنستان است، افغانستان است، پاکستان است و کشور هندوستان. سر مسائل تکنیکی ازی کار روان است. انشالله ما در نزدیکی های بسیار زود شاید کار عملی خواهد بود.
آقای اصغر افزود در نشستی که در این رابطه در ترکیه جریان دارد ظرفیت های تکنیکی، مالی، امنیتی و ابعاد دیگر پروژه تاپی ارزیابی می کردند. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان به اداره های مسئول کشورش دستور داد تا کار عملی پروژه تاپی را در ماه دسامبر سال جاری میلادی آغاز کنند. موافقتنامه اعتصاب پایپلاین گاز ترکمنستان در سال 1389 میان مقام های بلند رتبه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید. با اساس این توافقنامه 1800 کیلومتر پایپلاین برای انتقال گاز به هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی ساخته و از ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند عبور خواهد کرد. با اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، خط لولای گاز تاپی با ظرفیت سالانه 33 میلیارد متر مکعب تا پایان سال 2018 میلادی تکمیل و به فعالیت آغاز خواهد کرد. گفته شده که 735 کیلومتر لولای گاز تاپی از افغانستان عبور می کند و به اساس گزارش ها این کشور سالانه حدود 300 میلیون دلار از بابت انتقال گاز به دست خواهد آورد. به باور آگاهان اقتصادی، تطبیق این پروژه می تواند به انکشاف اقتصادی و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کمک کند. عبدالله واحدیار یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
محراق منفعت های کشورهای همسایه و منطقه باید افغانستان باشد، به خاطر از اینکه تمام منفعت های از این کشورها که در نامنی کشور تقریبا دخیل هستند شامل است. بنابراین اینا به احد اعظمیشان کوشش میکنن که پروژه را کامیاب بسازن تا اینا هم از منفعتی از این مستفید شوند و یک پیام بسیار خوب برای افغانستان است تا صلح را در این کشور به شکل دائمی بیارن.
برخی از آگاهان تاکید میکنند که حکومت افغانستان برای تامین امنیت پروژه تاپی باید از کشورهای شامل در این پروژه کمک بخواهد. بانک وزارت داخله افغانستان قبل از این از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده است، اما نگرانی ها از عبور این لوله گاز از مناطقی که امنیت در آن تامین نیست وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست مقام ولایت بلخ خانه ساخت زیربناها برای مراکز ارزی خدمات حکومتی در ولسوالی های این ولایت شده. ذبیح الله اختری رئیس سکتوری ولایت بلخ امروز در یک نشست خبری گفت که پلان کاری 100 روزه حکومتداری خوب در بلخ توسط عطا محمد نور ترتیب شده است. مجیب رحمان حبیبزی از بلخ گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت محلی در ولایت بلخ میگویند که نبود زیربنا برای مراکز ارزی خدمات حکومتی در ولسوالی‌های بلخ سبب خواهد شد تا مردم جهت حل و فصل قضیه‌های جنایی و مدنی به مخالفین مصالح دولت مراجعه کنند. ذبیح الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ در یک کنفرانس خبری در شهر مزار شریف گفت که حتی محمد نور سرپرست این ولایت در جریان گفتگوش با رئیس جمهور پیشنهادات به منظور بهبود نوع حکومتداری در ولایت مطرح کرده است. اختری میگوید که تا محمد نور از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته است تا برای ساخت زیربناها برای مراکز ارزی خدمات ولسوالی ها بودجه اختصاص داده و همچنان در هر 3 یا 6 ماه برای انسجام در انجام امور محوری جلسات تمامی والیان را در مرکز پلان گذاری کند.
والی صاحب گفتند در 3 ماه یا 6 ماه. رئیس جمهور گفتند نه 3 ماه شما و نه 6 ماه شما، در 4 ماه یک جلسه گرفته شود، یعنی در هر 4 ماه یک جلسه والی صاحب در مرکز تدبیر شد.
با گفته ذبیح الله اختری که پلان کاری 100 روزه بعدی بلخ نیست توسط سرپرست این ولایت به منظور حکومتداری خوب ترتیب شده و به اداره امور ارگان‌های محلی سپرده شده است که به زودترین فرصت جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. رئیس سکتور مقام ولایت بلخ طی همین کنفرانس گفت که در آزمون کنکور سال روان بیش از 25,000 شاگرد اشتراک خواهد داشت و از این میان بیش از 4,500 تن آنان جذب مؤسسات تحصیلات عالی خواهد گردید. و گفته اختری که در بلخ بیش از 10 پوهنتون خصوصی و دولتی وجود دارد که در بخش‌های مختلف از علوم اجتماعی و انسانی مصروف ارائه خدمات تحصیلی هستند. و در مورد به اشتراک جوانان در آزمون کنکور از ولایت بلخ چنین گفت:
امسال بالاتر از 25,000 نفر واجدین شمولیت در کنکور 95 دارد. شایان ذکر است که به تعداد 10 مؤسسات عالی خصوصی و یک پوهنتون دولتی ولایت بلخ فعالیت دارد. و همچنان قابل ذکر است که پوهنتون دولتی ولایت بلخ در سال تعلیمی 95 گنجایش پذیرش 4,500 نفر محصل دارد.
در حال حکومتداران دولت محلی در بلخ از انجام بهتر امور وظیفوی حرف میزنند و از دولت مرکزی جهت انسجام وظایف محول اخوان توجه بیشتر هستند که بزرگترین نگرانی بلخیان نامنی موجود در رسوله های دوردست این ولایت میباشد.
رادیو آزادی.
و یک تحقیق تازه نشان میداد که 90% امکان دارد طیاره روسیه در مصر با انفجار بم سقوط کرده باشد. آرش همایون جزئیات میدهد.
به تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی یک تیاره ایربس A321 مربوط به یک خط هوایی روسیه در 23 دقیقه پرواز در شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. این تیاره از شرم‌الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. شورشان گروه دولت اسلامی که در شبه جزیره سینای مصر با نیروهای امنیتی این کشور می جنگند گفتند که این تیاره را سقوط دادند. اما اینک یک مقامی که در مورد سقوط این تیاره تحقیق میکند میگوید 90% احتمال آن میرود که این تیاره در اثر انفجار یک بم در داخل آن سقوط کرده باشد. یک عضو تیم تحقیقاتی مصر گفته است بررسی صندوق سیاه و صداهای ثبت شده در آن نشان میدهد که این تیاره در اثر انفجار بم سقوط کرده است. مقامات استخباراتی بریتانیا و آمریکا نیز از گزارش‌های تذکر دادند که نشان می‌دهد تیاره‌ای که از شرم‌الشیخ عازم سن پترزبورگ بود در اثر انفجار یک بم سقوط کرده است. روسیه به تاریخ 6 نوامبر اعلان کرد که همه پروازهایش را به مصر به حالت تعلیق قرار می‌دهد. حداقل حدود 6 کشور اروپایی نیز به شهروندانشان گفتند که از مسافرت به مصر خودداری کنند. تخمین می شود که حدود 80,000 شهروند روسیه در حال حاضر در مصرند که عمدتاً در مناطق توریستی شرم الشیخ و اورغداد به سر می برند. حدود 17,000 شهروند بریتانیا نیز در مصر گیر ماندند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ مصر از مدت‌ها به این سو در مورد تدابیر موجود و تجهیزات امنیتی در آن میدان شکایت داشتند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی می امواج فراموش نکنین و دقیقا 12 ساعت بعد ما دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.